السلام علیکم. ازادي رادیو ته خراغ لاست. د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایل دې سات په خبرونو کوو. د طالبان د حکومت وایي ځبی الله مجاهد وایي پاکستانی ځواکونو نن سهار په کندهار کې د افغانستان پر خاورې بیا برید وکړ چې په نتیجه کې لسګونو هیوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتی. ښاغلی مجاهد نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل، متاسفانه چې نن سهار وختي یو ځل بیا پاکستانی ځواکونو د کندهار سپین بولډک ولسوالۍ کې په افغانستان باندې د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل چې له امله یې تر 1200 تنو ملکي هیوادوال شهیدان او لسلو زیات ټپیان شوي دي. مجاهد دغه راز وویل چې له دغه برید وروسته افغان ځواکونه هم دې ته اړ شول چې ځوابي حملې وکړي، چې په نتیجه کې د پټکو ګڼ شمېر پاکستاني متجاوز نظامیان وژل شوي، پوستې او مرکزونه نیول شوي، وسلې او ټانکونه ترې ترلاسه شوي او اکثره نظامي تاسیسات هم له منځه وړل شوي دي. په دې اړه چې آیا اوس په سیمه کې جګړه روانه ده که هغه درېدلې، ښاغلي مجاهد وویل پاتو بجو زموږ لخوا جګړه بیرته کنټرول شوي، خو مجاهدین په لوړ مورال د خپلې خاورې حریم او خلکو دفاع ته چمتو دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن چهارشنبه په یوه بیان کې ادا کړې چې طالب ځواکونو په سپین بولډک کې په څلورو ځایونو کې حملې وکړې چې پاکستاني ځواکونو په اغېزمن ډول په شا وتنبولې. پوځ همدارنګه ادا کړې چې د پاکستاني ځواکونو په ځوابي بریدونو کې له 15 تر 20 پورې افغان طالبان وژل شوي او یو زیات شمېر ټپیان شوي او زیاتوي په سیمه کې وضعیت تر اوسه کړکېچن دی. د پاکستان پوځ همدارنګه ویلي چې افغان طالبانو او په هغوی پورې تړلو وسلوالو چې دوی یې فتنه خوارج بولي، پر دې سربېره تېره شپه په کورمه کې د پاکستان پر پوستو د بریدونو هڅه وکړه چې هغه هم په شا وتنبول شول. پوځ همدارنګه ادا کړې چې ځوابي بریدونو کې د 15 او 30 ترمنځ افغان طالبان او په هغوی پورې تړلي نور وسلوال وژل شوي، د شپږو ټانکونو په شمول 8 پوستې ویجاړې کړې شوي دي. د پاکستان د پوځ د دغو ادعاو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه رسمي غبرګون د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بین د افغانستان پاکستان په پوله د وسلوالو نښتو په نتیجه کې یو شمېر ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او د خلکو د بې ځایه کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. بینت نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې له ټولو لورو غوښتي دي چې له اعظمي زغم څخه کار واخلي، د ملکي وګړو ساتنه وکړي او نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې روسیې د افغانستان د اوبو او انرژي په پروژو کې پانګونې ته چمتووالی ښودلی دی. وزارت نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په کابل کې د روسیې سفارت استازو او د دریو معتبرو روسي شرکتونو چارواکو له طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له مرستیال عبدالهادي یعقوب سره په کتنه کې د پنشیر له سیند څخه کابل ته د اوبو د لیک په پروژه کې د ونډې اخیستو لپاره چمتووالی وښود. د طالبانو حکومت مخکې ویلي وو چې دا پروژه به درې کاله وخت ونیسي او د کابل شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. روسیه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی دی. د سوریه موقت ولسمشر احمد الشرب روسیې ته په خپل لومړي سفر کې له موسکو څخه وغواړي چې پخوانی ولسمشر بشار الله اسد ور وسپاري. دا خبره د سوریې یو چارواکي په دې شرط چې نوم یې په ډاګه نشي فرانس پرس خبري اژانس ته کړی ده. د چارواکي ویلي چې الشرب د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغواړي چې د اسد په ګډون ټول هغه افراد ور وسپاري چې جنګي جنایتونه یې ترسره کړي دي. د موسکو نږدې متحد بشار الله اسد چې د تیر کال په دسمبر کې په سوریه کې د اوږدې او مودې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښودل شو په روسیه کې پناه اخیستې ده. د سوریې د دولتي خبري اژانس سانا د راپور له مخې الشرب نن چهارشنبه په یو رسمي سفر روسیې ته لاړ شي او له خپل سیال ولادیمیر پوتین سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه ییزو او نړیوالو چارو کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونه ته مو بیا هم زنور یاس نوري هرکلای کوم. نن په دې خبرونه کې د حرفوي زده کړو پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې ځوانان څومره د حرفوي زده کړو په پروګرامونو کې برخه اخلي، په دې برخه کې ورته څومره امکانات برابر شوي، ځوانان تر ډیره کومې حرفې یا مسلکونه خوښوي او له کورسونو له فارغېدو وروسته په همغو حرفو کې چې دوی زده کړې ترلاسه کوي ورته څومره د کار زمینه برابره ده. دې او په حرفوي او روزنیزو زده کړو پورې تړلي پر نورو مسایلو په دې یو ساعت خبرونه کې چې تر اتو بجو پورې دوام کوي خبرې کوو. د دې خبرونه ته مو یو شمیر میلمانه دعوت کړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو د یو مرکز مشر مبارز زیرمن ځوان فعال عبدالله ګران او دغه راز یو شمیر نور میلمانه مو هم رابللی دي چې وروسته به د خبرونې په اوږدو کې نمونه اعلان کړم. لومړی به مبارز زیرمن تاسو در شو کراته وای چې تاسو د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو یو مرکز هم لری. څومره ځوانان په دې وروستیو کې حرفوي زده کړو ته لیواله دي ستاسو دغه مرکز ته؟ څومره ځوانان راځي تر اوسه مو د حرفوي زده کړو په برخه کې ځوانان لپاره څه کړي دي که پیل له همدې نه وکړو؟ مهرباني
ډیره مننه محترم نوري صاحب. لومړی غواړم د تاسې د رادیو له طریقه خپل ټولو هیوادوالو ته بلخصوص وګوي چې د دغه خبرونې اوریدونکي دي دا اوس موږ کا ګوري سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د غراز د تاسې میلمه عبدالله ګران صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. موږ تقریبا دوه کاله کېږي چې د دولت په نامه په یو چوکاټ کې د کار او د کاروبار په برخه کې خدمات رای کوو. په دغه برخه کې بیلابیل خدمات رای کوو چې ځینې د کار مربوط دي او ځینې د کاروبار. او نو موږ په دې وروستیو کې یعنی یوازې څو میاشتې وړاندې داسې درک کړل چې
زیرمن صاحب تاسو دوه کلمې وکارولې کار او کاروبار، توپیر یې په څه کې ده؟
د کار څخه زمونږ موخه د حکومت په چوکاټ کې او په پراخ د ملي او نړیوالو موسساتو سره کار ده، وظیفه ده. او د کاروبار څخه زمونږ موخه شخصي کاروبار، هغه که په حرفوي برخه کې او که د پانګونې په شکل وي.
بله مننه، مهرباني.
نو یوازې څو میاشتې مخکې موږ داسې درک کړل چې په حرفوي برخه کې ډېر اړتیا ده او لاندې عمله مو په حرفوي برخه کې بیلابیل کورسونه فعال کړل او د هغې د فعالولو نه راپدې خوا په بیلابیلو برخو کې لکه د هغې له جملې تاسو ته د موبایل د هارډویر او سافټویر برخه یادولی شو، د لوړ ماډل موټرو وایرنګ یادولی شو، د غراز د سولر سیستمونو نصب او مراقبت دغه یادولی شو، د برخه او ډېرې برخې دي چې په دې برخه کې محدود خدمات رای کوو خو په دغه برخه کې زمونږ خدمات روان دي. نو په دغه برخه کې په دغه مهرباني وکړئ نوري صاحب،
ما هم دا پوښتنه کوله چې تاسو چې دغه تقریبا دغه ځینې مسلکونه ډېر نوي دي، له نوي ټکنالوژي سره راغلي، سولري سیستم د نویو پرمختللو موټرو وایرنګ او نور، د دې لپاره تاسو کافي بیا استادان هم لرئ؟ څوک دوی ته روزنه ورکوي؟
استادان شته دی، خو البته چې په دې برخه کې محدودیتونه ډېر دي ځکه دغه برخه د خلکو لپاره هم نوي دي. لکه تر اوسه پورې په ځوانه طبقه کې بالخصوص فکر دا دی چې اگر چې د کار بازار ډېر تغیر کړی دی، خو اوس هم خلک فکر کوي چې وظیفه باید په مسلکي برخه کې چې پوهنتون ولولي یا مثلا انسټیټیوټ کې زده کړې وکړي، له دې طریقه به دوی د وظیفې او د کاروبار تخمین شي. نو دغې برخې ته پاملرنه کمه ده او بالخصوص په دغه مثلا د لوړ ماډل موټرو د وایرنګ برخه کې تاسو ته بالخصوص یاده کوم، په دغه برخه کې د مسلکي استادانو کمی ده. په دې برخه کې موږ په خپل د استاد په منډلو کې ډیرو ډیر په سختۍ مومنده استاد، نو خوشته دی په دې برخه کې استادان شته دی، مسلکي روزونکي لرو.
بله، هغه موټر چې تاسو دغه د وایرنګ زده کړې ورکوي، هغه خو حتمان معلوم دي کوم شرکتونو دا موټر افغانستان ته راوارد کړي دي؟ آیا داسې هڅه مو کړې ده چې د دې شرکتونو له مالکانو خاوندانو سره په تماس کې شئ؟ ځکه چې دا د دوی په ګټه هم ده که هر چیرې د موټر هغه ترمیم سهولتونه امکانات په یو هیواد کې برابرېږي، د دوی فروش هم زیاتېږي، که څنګه؟
بالکل، دا ډېر ښه نظر دی. موږ تر اوسه پورې په دې ډول رسمي هڅه نه ده کړې او دغه برخه تر ډېره هدا پورې موږ هغه استاد تفریحي وسایلو او هغه سافټویر نه په استفادې سره دغه برخه کې شاګردان ته روزنه ورکړي.
ډیر ځلی اکثرا لوی د موټرو تولیدونکو شرکتونه چې کله خپل موټر نور هیوادونو ته واردوي، حتی ورکشاپونه هم ورسره هغه هیواد ته وړي، ماهر کسان هم هلته لیږي چې نور محلي کسان وروزي د څو میاشتو لپاره دغه پروګرامونه دوی مخته وړي. په هر صورت زیرمن صاحب، کور ودان ډیری خبرې شته په دې ارتباط باندې، بیا به هم سره وغږیږو. ځوان فعال عبدالله ګران هم راسره وصل دی. ګران صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوري صاحب تاسو ته، استاد میلما زیرمن صاحب ته، همداشان د ازادۍ راډیو ټولو درنو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه، مینه او درنښت وړاندې کوم. هیله د ټول بروغ جوړ خوشحاله وي او خوښ یم چې یو ځل بیا هم تاسو سره په دغه ټولنیزو خپرونه کې یم او له اورېدونکو سره به پاتې شي.
ډېره مننه کور ودان. دغه د حرفوي او روزنیزو زده کړو څخه په افغانستان کې یو ډول تصور اخیستل کېږي چې هغه دودیز شکل باندې چې دا داسې مسلکونه دي چې هغه کسان ورته مراجعه کوي چې هغوی بیکاره دي او سنونه یا عمرونه هم لوړ دي، نور کارونه نشي کولای، زده کړې نشي کولای. ډیر په خوا په ګلکاري، نجاري، حکاکي او ځینو نورو دغو خرادي، پنچرمینی او د موټرو د میخانیک مستری او دی او شانو پورې تړلی وو. دغه تصور آیا اوس هم همداسې شته ده؟ ځوانان حرفوي زده کړو او روزنیزو زده کړو ته اوس په همغه سترګه ګوري او که کوم بدلون راغلی؟
پخوا واقعا لکه تاسو چې وړاندې یادوري وکول، دغه ستونزه وه. خو اوس وخت کې بیا کله چې ځوانان په لویه کچه بیکاره شول او د کار لاسرسی ورته بیخي کم شو، دغه څه یو څه کم رنګ شوي دي. او دلته په خصوصي سکتور کې یا په خصوصي ډول خدا ډول کورسونه موږ په خوست یا په عموم کې کوای چې په جنوب ختیځ ځون کې نه لرو. خو بیا هم ځینې مؤسسات شته چې هغه ځوانانو ته چې دوی کاري فرصتونه کم لري او یا هیڅ کاري فرصت د دوی لپاره نه مسایدېږي، خصوصا ځوانانو ته دغه موقع برابرېږي. ځکه دلته سن ته کتل کېږي د هر چا عمر چې د 13 کالونو ترمنځ وي، یعنی ځوان قشر موږ ورته ویلی شو یا کاری انرژي موږ ورته ویلی شو، دوی ته دغه فرصتونه ورکول کېږي. پخوا دغه موجود و چې مثلا یو څوک که ډاکټر دی باید دوی ډاکټر وي، که مستري دی دوی باید مستري وي، او یا په نورو برخو کې. نو یو څه دغه برخه اوس ځوانانو ته ځانګړې شوې ده او ځوانان هم په دې باندې پوهېدلی دي چې له کار پرته یا له مصروفیت پرته او یا د حرفوي زده کړو څخه یا د حرفوي کارونو د ترسره کولو څخه بلک فرصت باید کېدای شي موږ ته برابر نه شي. مثلا وړاندې زیرمان ته بیا دوري وکول چې یو کار ده او بل کاروبار ده. نو د کار فرصتونه اوس یو څه رقم دي په افغانستان کې. نو ډیری خلک د ځان بسیانې لپاره، ځان ته د کاروبار د پیدا کولو لپاره او هم د مصروفیت لپاره دغه برخو ته توجه کوي. او خو متاسفانه باید وایم چې په هغه کچه نه دي لکه څومره چې ځوانان ورته اړتیا لري او یا په کومه کچه په دغه برخه کې اړتیا ده. مثلا موږ د نل دوانۍ په برخه کې ډېره اړتیا لرو. ډېری ځوانان که په دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي، زما فکر دوی به ښه کاري فرصتونه ومومي او د ځان بسیانې لپاره به د دوی لپاره مؤثر تمام شي. دې تر څنګ نورې برخې هم شته چې په دې وروستیو کې په خوست کې یا په ټوله کې په لویه پکتیا کې دغه برخه ته توجه شوې ده، خو هغه په ډېره کمه کچه دي. زه وایم که په دغه برخه کې نه یوازې دغه بهرنیو مؤسسو ته پرېښودل شي، که خپل هم یو څوک وغواړي د دې کورسونه رامنځته کړي، د حرفوي زده کړو لپاره د ځوانانو لپاره فرصتونه ایجاد کړي، زما فکر دا به ډېر مؤثر وي. هغه که د ټلیفون جوړونې په برخه کې وي، د موټر جوړونې په برخه کې وي، د نل دوانۍ په برخه کې وي، یا د سولري برېښنا او یا د نورې برېښنا چې دلته په خوست کې عموما په دغه برخه کې کاري فرصتونه بیخي ډېر وي، خو هغه خلک یا کوم مسلکي خلک چې دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي یا عموما دغه کاروبار دوی ته له نیکونو یا پلرونو څخه پاتې شوی دی او په دغه برخه کې پوره له کاري تجربې څخه برخمن دي، په دغه برخه کې بیخي کم دي او کاري فرصتونه بیخي ډېر دي.
بله، مننه ګران صاحب. بیا به هم خپلې خبرې وکړي، بحث ته دوام ورکوو. زیرمن صاحب، تاسو چې دغه روزنیز مرکز په ننګرهار کې له 2 کلونو تاسو ویلې رئیس فعال دی، کوم مسلکونه یا کوم مهارتونه خپلو ګډونوالو ته ور زده کوئ؟ تر ډیره آیا شرقي ولایتونو، ختیځو ولایتونو پورې تړلی دی هغه چې ورته ډیره اړتیا ده هلته او که د افغانستان په سطحه؟
نوری صاحب خوشبختانه څومره چې موږ معلومات لرو دغه ډول مراکز مرکز کابل کې خو لډیر پخوانو خو اوس څومره چې موږ معلومات لرو په کندهار کې وجود لري او دلته په ننګرهار کې هم البته په نورو ولایتونو کې به دولت په چوکاټ کې هغه د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونه له پخوا څخه وجود لري خو په خصوصي سکتور کې په مرکز کابل کې په کندهار کې او په ننګرهار کې څومره چې معلومات لرم دغه مرکزونه وجود لري نو موږ لکه مخکې مې چې یادونه وکړله په مسلکي برخه کې په هغه برخو کې چې مؤسسات ورته عمدتاً اړتیا درلودله له ډېر پخوا څخه روزنیز پروګرامونه درلودل او په دغه برخه کې ځوانانو ته لنډمهالې روزنه ورکوله خو یوازې یو څو میاشتې کېږي چې موږ په حرفوي برخه کې هم فعالیت باندې پیل کړی دی لکه د موبایلونو د هارډویر او سافټویر برخه د سولرو د سیستم د نصب او مراقبت برخه کې د لوړ ماډلو موټرو د وایرنګ برخه کې د ای سی او یخچال د نصب او مراقبت په برخه کې د تازه برق برخه کې د خیاطۍ په برخه کې د نلدوانی په برخه کې دغه برخه کې زموږ خدمات د اوس روان دي
دغه ډیر چې تاسو ویلې ډیر دغه رښتې یا مسلکونه د عملی زده کړو تالتیا لري تاسو کافی ورته ورکشاپونه هم لري
او موږ اگر چې د زموږ مرکز عمر ډیر لوی نه دی متاسفانه دا په راتلونکي کې د وخت په تیریدو سره او هغه د لویوالي د چې تر اوسه پورې لوی نه دی دا غي یو څه زموږ په وړاندې باندې خندونه دي او بل وجه دا هم ده چې هغه ته تقاضا او عمر ډیر نه ده چې موږ غواړو چې هغه د تقاضا مطابق خپل خدمات پراخ کړو نو مخکې ما یادونه وکړه چې متاسفانه تر اوسه پورې هم د خلکو وایي کچه په دغه برخه کې کمه ده تصور دا دی چې دوی به په حکومت کې کار وکړي دوی په مؤسساتو سره کار وکړي یا په خصوصي ادارو کې کار وکړي په داسې حال کې چې په دغه برخه کې کاري فرصتونه خورا ډېر محدود شوي دي او زموږ هیله دا ده او ډېر تغییر راغلی هم دی خو زموږ هیله دا ده چې ډېر زر به انشاءالله خلک پوه شي چې په دغه برخه کې زده کړې کول او دغه برخه کې د ځان بسائنې د خودکفایۍ لپاره لکه کوشش زر نتیجه راوړي په همدې خاطر باندې په دغه برخه کې زمونږ خدمات محدود شکل باندې روان دي زمونږ زده کوونکي مطلق اکثریت د ننګرهار دي نو داسې حال د ګوتو په شمېر له کونړ او لغمان څخه هم لرو
بله مننه کور ودان زیرمن صاحب
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري سلیلو شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
بیا هم بحث دوام ورکو ګران صاحب تاسو مخکې ویل چې ځوانان که هم لیواله دي خو ځینې امکانات ورته نشته چې د حرفوي زده کړو په غوډول باندې چې اړتیا ده کورسونه نشته مرکزونه نشته خو کراشه په ټوله لوی پکتیا کې چې تاسو له ځوانانو سره خبرې کوئ ځوانانو سره ګوري په تیر بیا د لوی پکتیا د لپاره وایم چې اکثرا ځوانان خلیج وادو ته زیات للی دي او الته ډیره غریبي کوي او ډیر شقه کارونه هم الته کوي خو د په داخل کې دغه روحیه آیا شته ده که څنګه په ځوانانو کې چې او آیا اوس هم داسې یو آی یا ننګ ګڼل کیږي چې ولې باید یو څوک ولاړ شي نلدوانی زده کړي یا نجاري یا هم خرادي یا کوم بل رشته او که بیا هم دوی سره مغه روحیه ده چې باید لوړ زده کړي وکړي ډاکټر انجینر او یا بل څه شي
خو پښتنه مو خپل نری صاحب دغه یو مهمه موضوع ده چې باید دغه باندې بحث هم وشي خوست او لویه پکتیا کې تر اوسه ما په خوانی دود یو موجود دی. مثلا یو څوک په کورنۍ کې د کورنۍ مشر بلل کېږي، هغې ته کاکا یا لالا ویل کېږي. ټول د کورنۍ هغه مصارف د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کول، د کار کول، هغې ته ور ترغاړي شوي وي. نور ځوانان عموما په لرو پرتو ولسوالیو کې دغه دود یو څه د ښاري سیمو یا هغه سیمې چې ښار ته نږدې دي یو څه راکم شوی دی. یعنی ځوانان غواړي د ځان لپاره کاري فرصتونه ایجاد کړي، د دې تر څنګ چې د کورنۍ غړو ته حلاله نفقه پیدا کړي، د ځان بسینې لپاره هم یو څه کار وکړي. دوی سره دغه فکر شته چې که زه کورنۍ ته یو څه نشم کولی، لږ تر لږه زه خو باید کورنۍ باندې بوج نه وم. خو لا هم په لرو پرتو هغه سیمو کې چې له ښار څخه په لرې پرتو ولسوالیو کې پرتې دي، ځوانان همداسې وزګار ګرځي. لکه وړاندې مې چې یادوري وکول، هر هغه چا ته د کورنۍ مسؤلیت ورسپارل شوی دی چې په کورنۍ کې د پلار دی یا مشر ورور دی، یا لاوله د کورنۍ مصرف دوی په غاړه اخیستی دي. متاسفانه به ووایم چې زموږ اکثره ځوانان په داسې یو حالت کې دي چې هغه د نه یوازې دا چې د کورنۍ ستونزو ته اوږه ورکړي، خپل هغه ځان هم په دوی باندې بوج شوی دی. دلته که یو شمېر نورې پېښې د دې لامل کېږي، مثلا هر هغه څوک چې کار نه کوي، زیار نه باسي او یا هم پیسې په سخته نه شي ګټلی، هغه ډېرې اسانه مصرفوي. نو په کار دا ده چې هغه ځوانان چې هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې دي، په دغه برخه کې باید دوی توجه وکړي. ځکه لکه وړاندې چې یادوري وشوله، د دوی اکثر ځوانانو هیله دا وي چې زه باید د دولت په چوکاټ کې وظیفه ترلاسه کړم، یا له بهرنیو مؤسساتو سره وظیفه ترلاسه کړم. دلته په پښتو کې یو متل دی چې یو کار روزګار زده کړه خیر مه یې کوه، که اړتیا شوه بیا یې وکړه. نو دوه تر اوسه پورې دغه مسله د ځوانانو په منځ کې شته. دلته په خوست کې زه د خوست یادوري وکوم، اکثر هغه کاروبارونه، کوچني کاروبارونه چې په بازار کې ترسره کېږي، لکه په وړاندې یادوري وشول د ټلیفون جوړونې په برخه کې یا په نورو برخو کې، دا یو ډول شرم ځوانانو ته پرېښي چې زه به اوس کمپیوټر ته ناست وم او د خلکو موبایلونو ته به سافټویر کوم او یا به د خلکو موبایلونه جوړوم. یو ډول ځان ټیټ ورته پرېښي د خپلو همدولو په وړاندې، د خلکو نه د یو ډول شرم احساس کوي. اکثره په خوست او پکتیا کې دغه کوچني کوچني مصروفیتونه یا دا کوچني کوچني کاروبارونه د نورو ولایتونو خلکو نیولي دي. هغوی چې په دې باندې پوهېږي چې زه باید کار وکړم، کله چې یو څوک ځوانېږي، دغه نه یوازې دا چې د ده مسؤلیت جوړېږي چې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه وګټي، بلکې د ټولنې په وړاندې هم د دوی مسؤلیتونه یو څه لوړېږي. نو دلته دا د مسؤلیت لوړونې او یا عموما هماغه د پخوانۍ مسایل چې دوی باید یا ډاکټر شي، مثلاً پلار یې ډاکټر دی یا ډاکټر شي، یا یو ډول داسې سیالي هم روانه ده چې مثلا په پلانکای په یو خدای کې وظیفه لري، زه هم باید وظیفه واخلم. که زه له ده ټیټ کار کوم، نو دا زما لپاره یو د غیرت مسله یا د سیالۍ مسله هم رامنځته کوي.
بله، کور ودان مننه، استعدادونه فرق کوي، امکانات فرق کوي. یو چا لپاره ممکن دغه زمینه برابره وي، یو بل چا لپاره نه وي برابر، او یو څوک باید با استعداد وي، یو څوک به نه وي. خو هغه خپل ځان خپل یو څوک تلالی شي چې څومره کولی شي زده کړې وکړي او څه غواړي په راتلونکي کې. کور ودان مننه. اقتصاد پوه نواب امیرزای هم را سره وصل دی. امیرزای صاحب زما غاوري. بله امیرزای صاحب زما غاوري، ټلیفون مو یو ستونزه لري. ګمانم چې مخکې زموږ تخنیکي همکار وویل چې تاسو سره زموږ اړیکه ټینګه وه. په هر صورت ګمانم چې کومه ستونزه شته ده، له ښاغلي امیرزای سره زموږ اړیکه نه ټینګیږي. زیرمن صاحب راځو همدې موضوع ته چې مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړه، هلته وضعیت څه ډول دی؟ تاسو په ټولو دغه ختیځو ولایتونو کې چې ځوانان تاسو ته درځي دغه روزنیز مرکز ته، دا کوم ځوانان دي؟ آیا دوی اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړي دي چې هلته درشي او په خپل تر ډېره په خپله خوښه غواړي چې یو حرفه زده کړي او مسلک زده کړي؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړله. زه غواړم یو ځل بیا هغه مخکینۍ خبره تکرار کړم چې متاسفانه لا هم په دغه برخه کې عامه آګاهي موجوده نه ده. د خلکو پام دې ته اړول پکار دي چې نور نو هغه حکومت ته سترګې اړول یا ملي او نړیوالو مؤسساتو ته چې په هغه کې به کار پیدا شي ښه ده. یعنی په مسلکي برخه کې هغوی چې توان لري، بالخصوص هغوی ته زده کړې وکړي، انسټیټیوټ دی ولولي، پوهنتون دی وایي، بلکې تر دې لوړې زده کړې دی وکړي. مګر هغوی چې زده کړې په دې خاطر کوي چې هر څه زر د خپلې کورنۍ مالي بوج په پورته کړي، نو زما خیال دا دی چې هغه لاره ډېره اوږده ده او د باور وړ هم نه ده. نو په حرفوي برخه کې زده کړې دوی هر څه زر ډېر زر بالخصوص هغې برخې ته په پرتله باندې دوی هغه خپلې موخې ته رسولی شي، ډېر زر کولی شي چې دوی په اقتصادي ډول لحاظ باندې خود کفا شي. په دغه برخه کې زمونږ زده کوونکي ډېر شمېر هغوی دي چې هغوی یو شمېر هغوی دي چې د وړاندې څخه په دغه برخه کې فعال دي. په ځینو برخو کې البته مثلا د موبایلونو په برخه کې زمونږ زده کوونکي د پام وړ شمېر هغه څوک دي چې دا اوس دوکان لري مګر په مسلکي برخه شکل روزنه نه دلدلې غواړي چې په مسلکي ډول باندې په دغه برخه کې روزنه وکړي. او زمونږ زده کوونکي البته د ښار څخه نسبت اطراف ته زمونږ مینوال ډېر دي، نو معلومیږي دا چې هغوی دغه اړتیا د ښار په پرتله باندې ډېره درک کړې ده، نو د اطراف څخه راځي او په پروګرامونو کې ونډه اخلي. نو دوی ځوانان دي، هماغه عمرونه یې د 15 کلنۍ نه واخله تر 25 کلنۍ پورې، تر 20 کلنۍ پورې. حتی زمونږ په زده کوونکو کې داسې خلک هم شته چې هغوی کلونه کلونه د موسساتو سره او یا د حکومت په چوکاټ کې دنده ترسره کړې ده، مګر اوس چې ګوري په هغې برخه کې د خپلې کورنۍ بوج نشي پورته کولی، نو راغلي دي او دې برخې ته مخه کوي.
زیرمن صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د تر ډېره له اطرافو لرې کلیو او بانډو څخه راځي، ډېر مینوال لري د روزنیز کورسونه. دغه روزنیز کورسونه خو معمولا تقریبا یو تر ډېره هغه مسلکونه دي چې اړتیاوې په ښارونو کې ورته ډېره لیدل کېږي. هغه کوم مسلکونه یا کومې رشتې دي چې دغه ځوانان خوښوي او راځي؟ آیا دا د دې یو وسیله بولي چې کېدای شي دغه شی زه زده کړم، له هغه کلي نه راتلی شم په ښار کې ژوند وکړم، او کېدای شي له دې لارې نه د ځان لپاره یا د کورنۍ لپاره یو نفقه پیدا کړم؟
نه نه نه، فکر کوم چې د ښار څخه زمونږ د هغه شمېر زده کوونکو شمېر ډېر دی چې هغوی په دغه برخه کې اوس فعال دي، کار کوي، مګر غواړي چې په دې برخه کې مسلکي روزنه وګوري، نورم تخپلې پوهې کچه لوړه کړي. او د اطرافونو نه چې څوک راځي هغوی ډېر په دې باندې فکر نه کړی چې کومه برخه کې تکړه کومه، نو راځي او هره برخه چې بالخصوص هغوی چون خلکو اقتصاد ډېر زیات ژوبل دی، نو بیا په داسې برخه کې چې د کورسونو کې چې د هغوی فیسونه لوړ کم دي، کوشش کوي چې روزنه وګوري چې فیسونه یې کم وي، موده یې کم وي. لکه د دوی خیال دا دی چې څومره کم فیس او په څومره کمه موده کې چې دوی په خپلو پښو ودرېدلی شي، خپل کاروبار شروع کولی شي، نو په همغې برخې کې روزنه وګوري.
یو خو د فیس موضوع د
همغه برخې دي چې وبخې چې په اطرافونو کې ورته اړتیا ده، لکه د سولر سیستم نصب او تر مراقبت چې دی دې ته په اطرافونو کې اړتیا ډېره ده. دغه د موبایلونو د ترمیم او پروګرام برخه هم په اطرافونو کې خو مطلق اکثریت خلک ټلیفون نه کاروي، مګر په دې برخه کې خدمات هلته ډېر محدود دي، نو دوی هلته اړتیا درک کړې ده په دې برخه کې روزنه پور.
زیرمن صاحب، تاسو وویل چې یو خو د فیس موضوع ده، بل آیا دا چې یو ځوان راځي ستاسو دغه مرکز ته مراجعه کوي، تاسو داسې پوښتنې هم ځینې ورڅخه کوئ چې څه شی خوښیږي، څه نه خوښیږي، په کوم کې استعداد لري، کوم کې نه لري، کوم داسې دوره امتحاني شته ده چې د دوی هغه استعداد معلوم کړي؟
زمونږ کوشش دی چې بالخصوص اکثریت سره والدین دلته راځي، کنه مشران دونه پلرونه دلته ورسره دي پښتنې کوي او بیا یو برخه انتخابه یې مخکې تر مخکې په برخه انتخاب غور کړی به چې دلته د هغې په اړه باندې وضاحت ورته ورکړو د نورو برخو په اړه وضاحت ورته ورکړو هغوی هغه خپل پرېکړه تغییر کړي بل مسلک انتخاب کړي نو موږ دغه ټولو برخو کې دوی ته معلومات ورکوو چې مثلا یوه خاصه برخه کې روزانه څومره موده وخت نیسي د هغې فیس څومره دی د هغې په هغې برخه کې دغه د عاید امکان څومره دی او د ورځې په کوم وخت کې مونږ کلاس لرو د هغې دپاره دغه د کلاس موقعیت چېرته دی خو ډېر فکتورونه دي چې مونږ یو هغوی ته بیانوو او هغوی بیا د هغې په رڼا کې تصمیم نیسي
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبوت اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو
بله مننه ځوان فعال نقیب الله زلان هم را سره وصل دی زلان صاحب زما غاورې
قربان ډیر مننه هغه غاورې
بله قربان چې تاسو هم را سره وصل شولې کتر اوسه پورې بحث اوریدلې وی د حرفوي زده کړو موضوع د روزنیزو پروګرامونو چې په دې کې ځوانان څومره برخه اخلي څومره لیواله دي چې دوی یو مسلکي زده کړه ترلاسه کړي حرفوي زده کړه ترلاسه کړي هغه چې په افغانستان کې نن ورځ ورته ډیره اړتیا ده تاسو اوس وضعیت ډول ګوري آیا ځوانان نو مختلفو رشتو یا مسلکونو ته مخه کړي کنه اوس چې مخکې یادونه وشول دي چې په اداري په دولتي ادارو کې په موسسات سره کارونه تقریبا کم شوي دي خصوصي سکتور کې هغه چې اوس په افغانستان کې تقریبا ډیر فعال دي مثلا د سولري سیستم یادونه وشو د موبایل ټلیفون نن ورځ هر څوک یو موبایل لري او ترمیم ته هم اړتیا لري دا یو څو بیلګې دي مهرباني
لومړی سر کې هغه چې زموږ هغه ورکاسته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم د چې خرپوي زده کړې مخکې دلته مؤسسات شتون درلود په مختلفو برخو کې مؤسسات ځوانان روزل په خاص ډول په ولسوالیو کې بیلابیل مرکزونه وي چې لږې له جملې څخه ډیری ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې وه ډیری ځوانان مسلکي وروزل شول نو په دې وروستیو کې مؤسسات هغه ډول کمرنګ شوي دي فقط ځینچ کې یو مرکز دی په خوست کې چې هغې څخه یو شمیر ځوانان مسلکي زده کړې کوي خو د دې سربیره چې په ولسوالیو کې د دا ډول مرکزونو شتون ډېر ضرور دی هلته باید داسې دس مرکزونه جوړ شي تر څو ځوانان یو کسب یو روزګار پیدا کړي د دې لارې خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي چونکې هغه ډول دا ډول پروګرامونه دا ډول کاري فرصتونه نه دي زیات شوي نو په کار هم ده چې په دې برخه ته خاصه توجه وشي خاص ډول په ولسوالیو کې مرکز کې دا ډول سہولتونه شته که هغه موسسي لحاظ وي او که هغه شخصي ډېر کم دي چې ځوانان هلته ځوانان خپل په کار مصروف وي یو څه یا کسب یا کوم هنر زده کوي مګر په ولسوالیو کې دا ډول سیستمونه نشته چې ځوانانو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي
د خوست په ټوله کې لوی پکتیا څخه څو لسیز کېږي چې ځوان نسل یا د ډیر عمر لرونکي هغه چې د کار نیرو لري اکثرا خلیج هیوادونو ته تللی دي هلته کار کړی ځینې راغلي بیرته په همدا لوی پکتیا په تیره بیا خوست کې پانګونه کړې کله کله چې مونږ وایو خوست همدغه د خلیج ته تللو خوستیانو جوړ ک او ډیر هغه فرصتونه یا شغلونه یالته ایجاد کړی دي د نورو لپاره اکثرا د خوست والا چې تللې دي مثلا خلیج هیوادونو ته هلته خوتوند ډېر کارونه کړي، مسلکي زده کړې ترلاسه کړي یا ډېرو کارونو باندې بوختو، دوی په خپله بیرته چې تاسو وینئ چې پانګونه کړي په دې برخه کې نور خپل زده کړې چې ترلاسه کړي دي هغه له نورو سره شریک کړي یا پانګه ترلاسه کړي په دې برخه کې نورو ځوانانو لپاره دغه زمینه برابره کړي؟ که نړیوالې ماسې نه تیر شو یا د کورنیو نورو ماسو څخه تیر شو، په خپله خلکو دې چارې ته پاملرنه زیاته کړې که نه؟
چونکې ستا خبره چې د خوست یا د لویې پکتیا اکثره خلک خارج کې دي، دوی ته هلته کسب او کاروبار لري، ډېر کم تعداد خلک چې دلته یې مثلا یا پانګونه کړې ده یا اجرا کړې ده چې دلته یو کاروبار وکړي، ویر جمله ډېر کم خلک دي. اوس یو څه خلک لږ تشویق شوي دي چې په داخل د هیواد کې پانګونه وکړي او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړي. دلته ځینې ستونزې وي چې دوی مثلا په امنیتي لحاظ د دې تر څنګ په د لوړو مالیاتو دا ډول ځینې ستونزې وي چې خلک نه غواړي چې دلته پانګونه وکړي. نو دغه موږ بار بار په رسنیو کې په ټولنیزو میډیا کې له دولت څخه د دولتي مشرانو سره چې زموږ ناستې کړي دي، له دوی نه مختنه کړي چې کمیونیتي ستونزې تر ډېره حده دا حل شوې ده، دلته الحمدلله اوس په هیواد کې امن دی. یوازې خلکو ته یو فکر یو داسې انګیزه ورکړل شي چې راځي اوس د دې زمینه برابره ده چې خلک دلته پانګونه وکړي. څو ورځې وړاندې دلته په خوست کې یو تجار د سیفی ګول په نوم یو شرکت پرانیسته وکړه. په هغه ورځ موږ ځوانانو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې دلته په خوست کې موږ صنعتي پارک لرو، که چېرته دولت په دغه پارک باندې مثلا کار تیز کړي، دغه د پارک کارونه نهایي کړي، تقریبا تر 100,000 پورې ځوانانو ته د کار زمینه برابرېږي. همدا ډول نور پانګوال چې همدغه د لویې پکتیا دي، که دوی سره مستقیما تماسونه ونیول شي، دوی سره مهاجي وشي او دولت ډاډ دوی ته ورکړي، زه باور یم چې په ټوله لویه پکتیا کې به یو ځوان هم بیکاره پاتې نه شي. نو دولت هم خپلې هڅې کوي، ځوانان هم لګیا دي. انشاءالله چې یوه ورځ به داسې راځي چې دلته به ټولو ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر وي.
کور ودان یو اوریدونکو هم را سره وصل دی، مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای؟
ډېر مننه کوم نوري صاحب، سلامونه تاسو ته ملمنو ته نبی الله زابلای له زابل خبرې کوم.
بله زابلای صاحب، زموږ همیشګي اوریدونکو، تاسو بحث تر اوسه پورې اوریدلای؟
بله تاسو خبرونه زه پر تلویزیون تعقیبوم، همیشه نو دا د وو بجو خبرونه. نن خوشاله یم چې تاسو سره یعنی له خپل کور نه پاره کې یم. لومړی ځل د ټلیفوني خدمات پالیسي یا
خبرونه رادیو دا او تاسو په تلویزیون ګورئ؟
بله د رادیو مواره لاري اوریدم.
بله بله مننه مننه. د حرفوي زده کړو د ځوانان څومره حرفوي زده کړې کې برخه اخلي، کوم مسلکونه زده کوي؟ تاسو په خپل کوم حرفوي زده کړو کورس ته تللي وئ؟ کوم روزنیز دوره مو یا پروګرام کې مو ګډون کړی وو؟
ډېر مننه کوم نوري صاحب، اوس که په افغانستان کې موږ تاسو وګورو ځوانان ډېر بېکار دي، په لوړ پیمانه ځوانان بېکار شوي دي. نو خاصتا داسې خاص وظیفې په دولت کې نه ورکول کېږي. نو ډېری ځوانان اوس هڅه کوي حرفوي زده کړي وکړي. د هغو تر څنګ دا کار ما هم کړی ده خپله، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ ما په غزني کې تقریبا 10-12 کال هلته خواري مزدوري کوله، خو په هغه جریان کې مې بیا کورس ووایو د موبایل ترمیم محلي رساتیر د دوه بخشونه مې ووایو. نو اوس نیکه مرغه حرفوي زده کړو دا نتیجه وتلی بسي، په خپل کلي کې د خپل کور ته نږدې په یو بازار کې یو وړوکی موبایل دکان لرم، تر څنګ یې موبایلونه جوړوم. نو حرفوي زده کړو بازار په دې وختو کې د نیکه مرغه شب ګرم ده، یعنې په ټوله کې ځوانانو ته پکار ده چې حرفوي زده کړې هم وکړي. نو د خپلې کورنۍ دپاره یو څه ډوډۍ له حرفوي زده کړو لاسته راوړلی شي.
یعنی که نور ته تاسو سپارښتنه وکړئ چې د موبایل ټلیفونونو د ترمیم روزنیزو مرکزونو کې برخه واخلي او که ډېر دغسې درسې خوښ، تاسو کاروبار نه خرابېږي ورسره؟
هغه خبره ده چې وایي هر څوک هغه خپل قسمت وي، نو ځوانان خو پر انرژي دي، په ځوانانو کې حقیقت قوت قدرت شته، نو دوی باید مثلا که یو څوک موبایل کورس وایي، موبایل زده کوي، یو څوک د ایم پي تري زده کوي، یو څوک به د هاډویر زده کوي، یو څوک به نجاري کوي، یو څوک به بلخه. نو په ټوله کې ځوانانو ته مو دا توصیه ده چې حرفوي زده کړو ته ادامه ورکړي. ذکر کړی ده دا یو ښه ابچا خبره ده، ښه مزدوري پکې ده، دوی ته مو هم همدا توصیه ده چې باید کار ته دوام ورکړي، همدا زده کړې وکړي تر څو راتلونکي کې یو ښه ژوند ولري.
مننه کور ودان زابلای صاحب. ګران صاحب، تاسو لکه چې ډېر په انتظار پاتې شوئ، تاسو ته به درشو. که څه هم ښایي تاسو عمر په هغه وخت کې کم و، کله چې په افغانستان کې دغه نوی بدلون راغی، د جمهوریت ستنې کېښودل شولې، په لومړیو کلونو کې چې د بیا رغونې پروسه پیل شوه، خصوصي سکتور راوټوکېد، ډېر په ګړندۍ توګه باندې په هره برخه کې وده کوله. یو وخت موږ راپورونه درلودل چې په زرګونو ماهر پاکستانی کارګران په افغانستان کې بوختي کارونه سرته رسوي، ځکه چې دغه یو تشه وه په افغانستان کې، وایي چې اکثرا موږ چې دا راپورونه درلودل د کار خواندانو سره غږېدل یا نورو سره مو خبرې کړې وي، وایي چې موږ نشو کولی مسلکي کسان پیدا کړو، حرفوي زده کړې چې لري او هغه د کار لپاره مناسب وي. یعنی زه نه پوهېږم چې ښایي ممکن اوس یو وضعیت یو څه بدل شوی وي. په تېرو شلو کلونو کې په دې برخه کې ډېر ځوانان وروزل شول، ډېرو مسلکونو لپاره چې په افغانستان کې اړتیا وه. خو دا یو اړتیا وه، یو ضرورت ده، او د ټولنې تقریبا هغه د اقتصاد تر ډیره په همدغو حرفو او مسلکونو باندې ولاړ دی. په هر برخه کې یو حرفوي ماهر ته، یو ماهر ته ضرورت شته، اړتیا شته. خی یو انجینیر وي، اما د دې لپاره چې هغه کارونه سرته ورسوي ممکن شلو ماهر کارګران ته اړتیا وي. فکر کوي چې وضعیت ورو ورو مخ په بدلېدو دی، او دغه اړتیا اوس ټولو درکړی ده، په تیره بیا ځوانانو درکړی ده.
دا چې جمهوریت کې عموما کاري فرصتونه یو څه ډېر وو، او خلک ډېری په دولتي دندو باندې بوخت وو، او یا هم د مؤسساتو کاري فرصتونه هم بیخي ډېر وو، خو په دغه برخه کې رښتیا هم په هغه شل کلن بهیر کې ډېر کار وشو. هغه برخه کې چې موږ اړتیا درلوده د مسلکي کسانو لپاره، لکه د وړاندې یادوري وشوله د حرفوي زده کړو په برخه کې، ډېری کسان به له دغه فارغېدل، او بیا به د مؤسساتو له لوري هغه د کار لومړني توکي هم دوی ته ورکول کېدل، چې په بدن بسیانه کې او د مسلکي خلکو پښتون کې ډېر مؤثر رول ولوبه. لخه مرغه چې اوس په دغه برخو کې اکثره افغان ځوانان مصروف دي، او دغه اړتیا یې حس کړې هم ده. زه یو مثال وایم، تقریبا میاشت وړاندې دلته له حرفوي زده کړو یو کورس څخه ځوانان فارغېدل، نو پښتنو مو وکړه درې څلور داسې کسان په کې وو، تقریبا په دیرشو کسانو کې چې هغوی پوهنتون نه وو ویلی، خو نور ټول له پوهنتونه فارغ وو. دوی غوښتل دي تر څنګ چې دوی پوهنتون ویلی دی، که هغه برخه کې دوی لپاره کاري فرصتونه نشته، د حرفوي زده کړو له لارې دوی ته چې ځانګړی کوچني کاروبارونه عمومي پیدا کړي، او په دغه برخه کې دوی خپله خود کفایت یا ځان بسیاینې ته ورسېږي. نو تر ډېره بریده په دغه برخه کې کار شوی دی. عموما په دغه نه یوازې د نارینه یا د نارینه ځوانانو په برخه کې، بلکې د ښځو په برخه کې هم په دغه برخه کې ډېر کار شوی دی، چې دوی ته د دوی اړوند مسلکونه، چونکې کلتوري ټولنه ده، د ښځو په برخه کې، د خیاطۍ په برخه کې، د کوچنیو ماشومانو د جامو د جوړښت په برخه کې، د دریشیو د ګنډلو په برخه کې دوی ته هم ډېر کار شوی دی، او تر ډېره بریده اوس هم خپل د اقتصاد یا د ځان بسیاینې یا د کورنۍ د ستونزو د حل لپاره دوی له هغه برخې استفاده کوي، د ښځو او د کوچنیو ماشومانو، او یا هم د نارینهوو جامې ګنډل کېږي، هغه بیا مارکیټ ته وړاندې کېږي، چې دا هم یو مؤثر رول لري د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا لپاره. نو په دغه برخو کې نه یوازې دا چې په تېر دور کې د ځوانانو لپاره کار شوی و، د ښځو لپاره هم په دغه برخه کې توجه شوی، او اوس هم ځوانان په دې باندې پوهېدلی دي چې د ځان بسیاینې لپاره یوازې دنده شرط نه، دا کاروبار یا حرفوي زده کړې هغه څه دي چې د تل لپاره له دوی سره پاتې کېږي، او دوی کولی شي له دې لارې خپلې ستونزې هوارې کړي.
مننه کور ودان.
ستا ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500
زوان فعال رشید الله همدرد هم برسره وصل ده. همدرد صاحب خبرونه ته خره خلاص
من نوری صاحب تاسو او دې د رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نکړي خدمات باندې کوم.
همدرد صاحب موږ په دې اړه ډېری خبرې وکړلې، حرفوي زده کړو روزنیز پروګرامونه، څومره ځوانان لیواله دي چې په دغو پروګرامونو کې برخه واخلي، د ځان لپاره یو حرفه زده کړي او مسلک زده کړي. خو کراش دې پوښتنه ته چې که چیرې یو ځوان یو حرفه زده کوي یو مسلک زده کوي، څومره د دې لپاره مهم ده، کورنۍ لپاره، د ټولنې لپاره او په ټوله کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره، د اقتصاد لپاره؟
مننه نو صاحب، حالات چې په یوه وخت کې په ټول افغانستان کې کاري فرصتونه نسبتا لیکونځتیا سره مخ شوې دي، نو د ټولو ځوانانو په ټوله کې د ټولو افغانانو هیله او ارمان دا وي چې دوی په یوه برخه کې مسؤلیت ولري، سلیم مسؤلیت ولري. نو د سلیم مسؤلیت د دارولو لپاره د خیرخواهۍ زده کړو د لارې کدی مسلکي ډول او په اساسي ډول وروزلی شي، دوی نه یوازې دا چې خپل ځان لپاره یو سلیم مسؤلیت پیدا کوي، تر څنګ دوی د ځان لپاره یوه ډېره مهمه او اساسي حیاتي منابع پرانیزي، چې په دې سره نه یوازې دا چې ځان ښه جوړولی شي، فامیل جوړولی شي، او په دې سره په ټولنه کې هغه د کاري فرصتونو هغه کچه چې موږ او تاسو کې ډېر خلک لیست ته کوي چې کاري فرصتونه نشته، د دې کې مثبت تاثیر لرلی شي. په یو وخت کې موږ او تاسو وینو نو د سیټ کې په ټولنه کې کاري فرصتونه محدود شوي دي، خو تر څنګ یې زموږ او ځوانانو لپاره په مقابل کې ښه فرصتونه هم شته چې هغه دغه سي د خیرخواهۍ زده کړو د لارې د دې سالمه روزنه ده. په دې کې ځوانان بد بختانه به ووایم چې دوی هغه د ځان لپاره نه غواړي چې دوی د خیرخواهۍ زده کړو د لارې کار وکړي، یا مثلا دوی اړتیا نه دي متوجه شوي چې دوی د خیرخواهۍ زده کړو د لارې ځان لپاره کاري فرصت پیدا کړي. زموږ او تاسو ځوانان اکثریت په دې پسې لاهاند دي چې دوی سره کوم تکولی شي چې په دفتر کې په چوکۍ باندې ناست بس فرصت هغه وظیفه دې وکړي. نه یوازې وظیفه نه ده، د دې تر څنګ خیرخواهۍ زده کړې ډېر یو اساسي مسؤلیت دی، اساسي رسالت دی چې په دې سره کولی شو چې هغه ارمان چې موږ او تاسو لرو چې ټولنې ته به خدمت وکړو، ټولنې ته خدمت هم کولی شو، ځان ته هم خدمت کولی شو، یو څه نه څه هغه کور لپاره نه پکا هم پیدا کولی شو. کله چې موږ په دغه خیرخواهۍ زده کړو کې ښه وروزلی شو، ښه تربیه شو، نو بیا موږ کولی شو چې بیا استاد څخه د ټولنې نور وګړو ته، نوې ځوانانو ته هم ځای ورکړي، تر څو هغه په آینده کې په خیرخواهۍ زده کړو کې مصروف شي، دوی زموږ سره په څنګ کې د خلکو خدمت ته اوږه ورکړي.
مخکې ګران صاحب دې یادونه وکړله، وایي په ټولنه کې ځینې ستونزې هم شته چې د ځوانانو مخه نیسي، ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل اولاد لاړ شي او حرفوي زده کړه وکړي، یا اکثرا غواړي چې هغه دودیز زده کړې لوړې زده کړې وکړي، انجینري او ډاکټري او نه پوهېږم ځینې نور مسلکونه دي. خو په ټولنه کې ځینې دغه رسم و رواجونه هم شته، ځینې د شرم احساس کوي چې ولې باید لاړ سم نجاري زده کړم یا نلدواني زده کړم یا د سولري سیستم یا ځینې نور. تر څومره حده پورې اوس دغه پوهه زیاته شوې ده په کورنیو کې، په خلکو کې، چې دا یو شرم نه دی، دا یو ویاړ دی، یو افتخار دی که څوک د چا ډیر کارونه زده وي، همغومره امکانات کاري ورته شته، د بیکار نه پاتې کیږي.
په دې مورد نوري صاحب، لکه سره کوم ته چې دا فکر په مخ کې عام وو، ډیرو خلکو دا فکر لرلو چې واده ویازي باید فقط موږ د کلم د لارې خدمت وکړای شي، فقط موږ د خاصې د کلم د لارې باید مسؤلیت ولرو، چې ادمي کمپیوټر ته ناست وي د کلم ته ناست پاس ډیرکټ مسؤلیت لري شو. خو اوس دغه فکر او دغه د اوس حالاتو خلکو ته وکي معنی سره دا وښیله چې هر وخت به د کلم ژبه، هر وخت به د علم ژبه، هر وخت به د کمپیوټر ژبه نه وي، ځکه کاري فرصتونه محدود دي. د کاري فرصتونو سره په څنګ کې که موږ حرفوي مهارتونه ولرو یا مزدا وای، نو موږ کولای شول چې اوس حالاتو کې موږ دې نه استفاده کړی وای. مو ډېر خلک مو لیدلی دي چې هغه وخت کې دې د وظیفې په فکر نیو چې زه د وظیفه ولرم، یا مثلا دې په تیرو کې په وظیفو کې ښه ښه ځایونه وظیفې لرلې، خو اوس دې د غدرو څلورو کلونو په جریان کې بېرته حرفوي زده کړو ته مخه خکړې دو په حرفوي زده کړو کې. نن دې ماشاءالله ښه امتیاز لري، کورنۍ دې پوره، ژوند دې پوره، ټولنه دې پوره، بعض خلکو ته خیر هم ورسیږي. نو دغه شعر هم نه دی مون کې دا معمول دي چې کته یو مسلک زاوی یو سړی بللای کیږي، کته دوه مسلکونه زاوی دوه سړی بللای کیږي، کته درې مسلکونه زاوی نو درې سړی بللای کیږي. نو دا شعرم نه دی، دا افتخار دی چې اوس کې د اوس حالاتو خلکو ته دا د فکر چې مخکې یو فکر کې په دې مورد نه کېدو په حقیقت کې دا خلکو ته واضح شو چې مسلک زده کول شعرم نه دی، دا افتخار دی. او ډېر خلک اوس په سمون کې وو چې سو خېزاکو سره په څنګه کې کله چې د ولسم نه تریږي، اې دې سره یو انتخاب دا وسراوي چې د خط لیکل او ورسل کولای شم. اوس یې مو دې پر بو یو انتخاب دې په دام کې مخکې په دې فکر نه چې زه انجنیري باید انتخاب کوم، زه باید حقوق انتخاب کوم. اوس په څنګه کې انتخاب دا وسراوي چې زه پانچون نه یم، زه باید په څنګه کې ایتلیپانو ترمیم ځاتم، زه په څنګه کې ایتلیپانو سافټویر ځاتم، زه په ټانکی نجاري زده کوم، زه په ټانکی د موټرو مستریتوب زده کوم. نو دا یو د انتخاب دی. یو تاسو زه به مثال وایم، هغه خلکو ته چې ملګری دی چې خپل پانسون نه فارغ شوی دی، حتی کرام وو د غینن نه تقریبا سلور میاشتې مخکې مسلم په دې مورد مشوره وکړه چې زه غوړم چې اوس وخت کې برقي موټر په افغانستان کې ډېر شوی دی، چې برقي موټر په برخه کې نو پاندام روکوي چې خدای کې زونه یو اوستو سره شاګیر سم زه ورزره شم. دا غفرون می چې کله بیا ول چې تو خو هغه انتخاب کړی او ذکر دي کړی چې زه باید د برقي موټر په مورید کې زه یو خو اوستو شم، نو تو کوم دې تکې رسیدلای؟ دا مو ته وایي چې زه الحمدلله اوستو دې مخه کومه وکړو، عملی کور نه وکړو، زه سره دالرم چې زون دې پر یو په خمو کېت کې کوم ونه سم په خمو کېت کې خلکو ته فورام وکم او په ساينس کې زون څه شګې زون هم پیدا کړم. نو دا نه دا یو از چې کوم کس نه چې مثال څه دا سیار کا څو دې چې زون دې پر ته په ویز ځکه ځکه څه ته سم چې دا یو لیار انتخاب کی.
مننه همدر صاحب کور ودان مثال مو ورک د خبرونه ورسته شی بوت نږدې سوي دا بحث به سره روان غړو. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زیرمن، که تاسو د خپلې خبرې روان غړی ځوانانو ته څه لارښوونه کوئ؟
نورې صاحب ډېره زیاته مننه. زه په پوهنتون کې محصلینو ته دغه سپارښتنه کوم چې باید هغوی آګاهانه تصمیم ونیسي. اوس نو هغه برخو کې چې څو کلونه پخوا کاري فرصتونه وو، د انجینرۍ په برخه کې، د حقوقو په برخه کې او وغیره وغیره، هغه کاري فرصتونه اوس نشته. حتی د پوهنتون په کچه هم دوی باید د رښتې په انتخاب کې غور وکړي. مثلا څو کلونه اوس وخت کې د تعلیم تربیې په برخه کې کاري فرصتونه تر انجینرۍ او تر حقوقو ډیر زیات دي. نو بالخصوص په دې وروستیو کې په کچیر ته سیاسي وضعیت په همدې شکل باندې دوام کوي، وضعیت همداسې، نو په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول دا غوره انتخاب دی. نو وړاندیز مو دا دی چې امارت او یا نور هغه مراجع چې په برخه کې کار کولای شي، هغوی عامه پوهاوی وکړي او خلک په دې پوه کړي چې په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول د نن ورځې ښه انتخاب دی. او دغه راز فکر کوم چې هغوی چې د پانګونې سره علاقه لري غواړي پانګونه وکړي، نو د حرفوي زده کړو د مرکزونو فعالول یو ښه انتخاب دی. حداقل په هر ځون کې د یو پراخ مرکز ته جوړولو اړتیا ده. او موسسه
یو وړاندیز کوم هیله می دا چې هغه مؤسسات چې په مرستو په برخه کې فعالیت کوي مرستندوی ادارو ته زما وړاندیز دا دی چې وګوي دغه ډول مراکز فعال کی او یا هغه مراکز چې مخکې نه وجود لري لکه زمونږ د مرکز غونډې دوی تمویل کی څه وکولی شي
مننه
دا د کورنۍ څخه ځوانان وروزي چې وګوي په اقتصادي لحاظ ډیر ژوبل دي حتی هغه د میاشتې فیس څخه هم نشي وتلی
مننه کور ودان عبد الله ګران تاسو ځوانان ته څه غواړئ وای لاند کړ وای مهرباني
ډېر مننه نوري صاحب زه ټول ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې دوی هر وخت باید د ځان بسینې فکر وکړي د کار او زیار باندې ونه شرمېږي په هر مسلک کې لکه څومره چې پرمختللو ټولنو کې خلک اوس ځان بسینې ته رسېدل یا اقتصادي لحاظ باندې خپلواکي لري یو لامل یې دا دی چې دوی کار کړی دی زیار ایستلی دی په هېڅ کار باندې شرم نه دی کړی له کوچنیو کاروبارونو یا کوچنیو حرفوي زده کړو یې پیل کړی دی او رسته یو خاص پیش تر رسیدلې نه یوازې دا چې خپل ټولنې خپل کورنۍ او خپل هیواد ته خیر رسیدلې او په لوی کچې نور ځوانان هم روزلې او په دغه برخه کې هغه چا خبر چې ځان بسینې ته کار ویلې د ځوانانو سره میلا دا چې په کار او کلدار باندې ونه شرمېږي دا چې بل تل اساس نشلی دی خا دا چې اقتصادي لحاظ او د خودکفایۍ لپاره هر په ویز دکړو کې او په دغه برخه کې ځان مسئول
مننه کور ودان رشید الله هم در تاسو هم دا ورسته خبري وکړي لند
مننه نوري صاحب هغه ورسته کې زما ځوانانو ته پیغام ده چې دغه ځوانه شرمېږي دا هغه اپسلای د خریز ځکه به یو بولو او د خریز ځکه تر څنګه په اوس وختونو کې دا یو ډېر زرین فرصت دی چې په دې برخه کې موږ کام دي دا د مثلا مشتکی کسون بولرو چې دې دا فرصت مې سمه کې په دې اوس وخت کې خپل ځونه ورسوي په لاندې وخت کې به د دې ټولنې هغه وګړي وي هغه اخر په ویز دکې مرستکی متخصصین دوی چې دوی ته ډېر اړتیا لري د دې کې او د اړتیا تر څنګ خلکو ته ډېر خدمت وکړي شي د خدمت تر څنګ د دې انداد لپاره د دې لارې ډېرې پیسې وګټای شي نو دا زما پیغام دی خو دې وکړي چې ځوانان دې دا فرصت څخه استفاده وکړي
ډیر مننه کور ودان د ننګرهار پونتون د ادبیاتو د پونځي او استاد او په ننګرهار کې د سہولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زیرمن ځوان فعال عبد الله ګران ځوان فعال رشید الله همدرد او د غراز نقیب الله زلان چې مخکې په بحث کې وو اړیکه مو سره پرې شو تاسو ټول مننه چې په دې بحث کې مو انګډون وکړ د ځوان فکر خبرونه مانور یاس نوری د خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته مخته یوړ
زونماتیگی خو به غغول زونه های زونماتیگی خو به غغول زونه های درم داستا خبر غواړی درم داستا خبر غواړی درم داستا خبر غواړی لکه دل للمی غنم غوړی بارانو نه هاي زونماتیگی خو به غغول زونه هاي زونماتیگی خو به غغول زونه هاي زونماتیگی زړونه ماتیږي زړونه ماتیږي زړونه ماتیږي خو بې غږولې زړونه هاي